د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت شمي کې به ومري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زوره باسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د راتلونکي 2040 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. تمره چې په دوبۍ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودیدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش چې نن بیرته دې کانفرنس ته ستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په نشنیت خبري وشي او ننګونی رابور سیر شي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملکیه د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریز حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لوري ته غځولې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشه 25 دقیقې بحث موزه صفی الله ستانګزه خراغ لاستویم. پر دو لوړپړو طالب چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر رئیس فرید الدین محمود د امریکا د خزانه وزارت یو لړ بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه په څه معنا دي؟ د کوم دلایلو په خاطر چې لګول شوي؟ آیا طالبان به په خپلو دریځونو کې له دې وروسته څه نرمي راولي؟ دا او اړوند مسایل په دې 25 دقیقې بحث کې سره څېړو. د امریکا خزانه وزارت په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د طالبانو دغه دوه چارواکي د بشري حقونو په جدي سرغړونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې په اقداماتو کې ښکیل دي او په همدې خاطر بندیزونه پرې لګېدلې دي. په دې موضوع له خپلو میلمنو د پرزیدلې جمهوري نظام د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنون کې ښاغلی سید ظاهر شاه سادات سره بحث لرو. د برلین د آی سی ډی پانتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اتمر هم ژمنه کړې که ممکن و هغه هم بحث ته راغواړو. ښاغلی جنرال جلیلی، لومړی له تاسو غواړم وپوښتم، د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې د طالبانو د دغو دوو چارواکو لپاره د په اصطلاح یا سو کالډ کلمې دوه وار کارول شوي دي، دا په څه معنا او د امریکا هدف له دغسې بندیزونو نه څه کیدای شي؟
قدرمند ثانوي صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د لارې او ستاسو د صفو له لارې ستاسو ټول مېلمنو ته او اورېدونکو ته او هېوادوارو ته چې هم چېرته په سلامونه منل معظمه او وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او روغتیا او مقابلې دلوي ده پخوا. قدرمند سو قدرمند صاحب، ستاسو پوښتنه په ځواب کې زه داسې انګېرنه لرم چې زه شخصا په خپله د امریکا د اوسنۍ د دغه د اوسمهال د پالیسي سره همغږ نه یم. دا چې د امریکا د حکومت لخوا یا د امریکا د یو ځانګړې د وزارتونو لخوا نه چې په بعضې چارواکو باندې بندیزونه لګول کېږي، دا په دې معنا باندې نه ده چې امریکا غواړي په طالبانو باندې یو نه فشار راولي. په دې چې خالد حنفي او فرید الدین محمود د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د حاکمیت دوه غړي لړپوري چارواکي دي، آیا دوی په خپله کولی شي دغه اوسنی کم دریځ چې امریکا ورته وایي چې مثلا د دو ښځینو د کارونو او د جنکیانو او د ښځینه د مکتبونو د بندیزونو له امله د دوی باندې چې دوی سخت دریځ دي او اجازه نه ورکوي چې مکاتب او مکتبونه خلاصې شي او بیا هم په نورو مسایلو کې، آیا د خالد حنفي او د فرید الدین محمود دا د دوی خپل شخصي پرېکړه ده او تصمیم نیمی دی یا تا چی دو دی اخبر نور حال تر مشرطابه لدی او دی دخبر دی مشرطابه دی دستور العمل با بنیاد بندی دی دا بسی دریزه نید دا بسی دا بسی دا سامنی دا بسی دی چی واری پا دا رسی و حالاتو که دا رسی و لفتورم یا دا رسی و تک لار زن تری تخار بچی دی دا بیو واری که امرو بالمعروفه دی و کم دی اختیار دی علوم و دی اکادیم نهی دی خپل مشرطابه لدی دی خپل مشرطابه بدی امر با بنیاد بندی دوی دغه کارونه او دغسې سخت دریزه اعمالو ته لاسه کړي. نو د امریکا اوسنی بندیز په دغه دوو کسانو باندې دا د دوی په دوو کسانو باندې اصلا کوم تاثیر او کومه اغېزه نه لري. نو که چېرته امریکا یقینا د خپلو دښمنو په بنیاد باندې د بشري حقونو او د ښځینه او د مکتبونو د خلاصولو دپاره د نورو سخت دریزو کارونه دپاره د افغانستان په ټولنه کې غواړي چې یقینا او په رښتیا باندې زړه له تنه وزره همغږي وړي چې افغانستان د خلکو سره بیا ولې د افغانستان د اوسني حاکمیت په مشرتابه باندې تحریم نه لکوي. هغه مسایدي ورته په اخته کې څو میلیونه ډالره ورکوي امریکا پخپله دوی سره مرستې کوي او دا مرستې چېرته بېرته همدغه کسانو ته ځي چې دوی امریکا غواړي هغوی پخپل د تحریم په لس بیا په نوم لاړ کې سره وساتي. زه یقیني یم چې
بله مننه جنرال صاحب. ګرشي امریکا په وار وار ویلي دي چې د دوی د غمرستې چیزی دوی غواړي یو میکانیزم لاري دا یقیني کړي چې مستقیم د طالبانو لاسته نه لوي یو د افغانستان د خلکو سره د امریکا د بشری مرستو په توګه باندې افغانستان تاسو ولکېږي. ګرچې چې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداري ویلي و چې د دوی په مرستو کې ځینې لاسوونی شوي دي او ممکن طالبان ترې مستفیده شوي وي، خو دوی په دې بحث کې ویلي دي چې جدي دي. په هر صورت مننه له تاسو چې نظر مو راک ښاغلی سید زاکر شاسادات، مننه له تاسو هم چې راغلی بحث ته. له تاسو هم غواړم د وپوښتم چې د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه ورکړې په دې رابطه باندې، البته د بشري حقوقو د اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت دا کار کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه دوه چارواکي له هغو چارواکو دي چې په پریکړو کې شریک دي، هغه پریکړې چې باعث شوي دي د افغانستان نجونې له مکاتبو پاتې شي او د بشري حقوقو په برخه کې دوی سرغړونې کړي دي. د دوی د امریکا هدف له دغسې بندیزونو څه کېدای شي؟ آیا کولی شیخ پلو هدفونو ته ورسیږي په دې لارې باندې که څنګه؟
سلامونه درناوی تاسو ته او قدرمن جلی صاحب ته او ستاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په ټوله کې داسې کوایم بې انصافي به نه وي چې له شروع نه تر پایه پورې امریکې دوه مخه لوبه د افغانستان سره کړې ده، اوس هم په دوه مخه لوبه باندې بوخت دی. له یوې خوا حمایت، له بل خوا ممانعت، له یوې خوا مالی امکانات برابرول، خلک قدرت ته رسول، له بل خوا بیا چاپېړې د ولس مخته نیول. دا زه نه پوهېږم په کوم الفاظو باید سړی ووایي. زه بیخي په دوی باندې، حتی په دغه نړیوال سازمان باندې بې باوره شوی یم. اکثرا دغه د دوی کړنو ته چې په دې تیر ته د پاسه دوه کالو کې وینم او د دنه وړاندې لا د جمهوریت په دوران کې هم څو څو ځله په دې باندې ما تنقیدونه کړي وو، نو زیات هیله ترې نشم لرلی. خو زه وایم چې دوی د یو بل د خټو پوزه جوړولو په لټه کې دي او دا ډول یعنی پریکړې زه فکر کوم عقلاني هم ځکه نه دي چې هغه دوه کسه چې دوی یادوي، دوی د یو سیستم، د یو نظام برخه دي. د دې نظام په سر کې چې څوک تصمیم نیسي، تاسو پیږي، ټول پیږي چې دوی تل مدام د یو غایب شخص په نامه چې نه تر اوسه پورې چا لیدلی ده او نه چاته ظاهر شوی ده او نه څوک پوهېږي چې آیا دا شتون لري او که نه لري، فرمانونه صادرېږي. دا فرمانونه د ملا حیبت الله په نامه صادر شوي او دا دوه کسه د هغې حیبت الله خان د کابینې غړي دي چې سرپرست وزیران دي. بیا د ده تر څنګ یوازې دا دوه کسه هلته داسې نه دي که سړی ووایي چې د افراطیت خلاف اقدام کوي، نو هغه افراطیم خو یوازې دی نه دي. بیا خو باید وزیر د تحصیلات عالی هم په دې لړ کې شامل وای، په دې کې باید وزیر د تعلیم د تربیې هم باید شامل وای، د ښوونې او روزنې. خو زما په اند دوی لا اوس هم غواړي دا لوبه چې اوږده کړي. قاطعیت نه څوک کار نه اخلي، که قاطعیت نه څوک کار اخیستی وای نو تر دې دمه پورې باید لا ډېر نور څه شوي وای چې نه دي شوي. او د هغه تر څنګ په عین وخت کې چې دلته دی حالت ته ګوري او دی دوی باندې صف شارونه راوړي، زه فکر کوم چې تر دلته نور زیات مهم شیان هم دي چې ګوري چې هغه بدبخت مهاجر چې بیچاره هلته یو سرپناه لرله، هغوی هم مجبور کړی شو چې دننه شه دلته، د هغو بچو که یو څه لاسرسی تعلیم ته درلودو هغوی هم بې تعلیمۍ ته راواستول. له اخواته چا داسې توپیرونه ته چې وینم، زه نه ګورم چې داسې کوم عدالت شتون ولري، داسې یو انصاف شتون ولري. دوی فقط هغه د انګریزانو په نسخه روان دي، ډبل ګیم کوي، او داسې تر څه وخته پورې د دوی دا اهداف چرته پلي کېږي او څنګه دا ترلاسه کېږي، زه په دې داسې شکمن یم.
مننه ښاغلی سعادت. د امریکا یوې استازی د افغانستان د بشري حقونو ښځو په برخه کې استازی رینا امیری پرون په دوی فورم کې خبرې کولې او وی ویل چې دا طالبان دي چې خطر نه غواړي د نجونو او ښځو د حقونو او د زده کړو کار په برخه کې د خبرو لپاره حاضر شي او سخت دریزی کوي. البته دې ملامتي په طالبانو باندې ورواچوله. وی ویل چې امریکا خبرداری ورکړی که دغه حقونه تضمین نه کړي او رعایت یې نه کړي نو هغه څه چې طالبان یې په لټه کې دي هغه ډېر سخت دي. او په بل بحث کې دا وویل چې یوازې د نجونو د مکاتبو خلاصول به د طالبانو سره د روابطو عادي سازي مهیا نه کړي، بلکې ډېر نور مسایل شته چې هغه باید طالبان ترسره کړي. په هر صورت مننه له تاسو ښاغلی اسحاق اتمره موس وصل شو پروګرام سره. ډاکټر صاحب ستړي مه شپ خیر راغلی. د امریکا خزانې وزارت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې په خالد حنفي او فریدالدین محمود باندې بندیزونه لګولي. دا د طالبانو د کابینې دوه غړي دي چې د نجونو د ذکرو مخالف بلل شوی دی. البته په هغه بورد کې دي چې تصمیم په دې رابطه باندې نیولای دی. څومره به مؤثره تمام شي د امریکا د بندیزونه؟
مننه تاسو ته او درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. امریکا په دغه تیر کوم چې دوی فیصله وکړه، دا یوازې په دوه تنه د طالبانو په رهبري کې نه، بلکې شل تنه دي چې دا د مختلفو هیوادونو لکه د روسیې، د ایران، د چین، د شمالي کوریا همدغسې امکان لري. د نورو هیوادونو په دې کې دوه کسانه د افغانستان ځینې هم دي. لیکن تاسو وګورئ دغه ډېر ساده لوحانه دی یا ډېر برخورد سطحي دی چې موږ داسې فکر وکړو چې دوه کسان د افغانستان ځینې تحریم شوي دي. په دې مانا اوس که تاسو وګورئ دغه دوه کسان ښاغلی خالد حنفي او فریدالدین محمود، دوی چیرته امریکا کې دارایګان لري چې دې تحریم لاندې راشي؟ دوی چیرته امریکا ته سفر کوي چې دغه تحریم ته راشي؟ لکه چې دوستانو ویلي، دا خو د دوی یوازې د دوی شخصي فکر هم نه دی چې تاسو دا تحریمونه په دوی باندې لګوئ، بل تحریم داسې معنا لري چې دوی ځان بې تفاوت وګڼي. تحریم دا معنا چې موږ نور هیڅ مبارزه مجادله د دغه تصمیمونو په مقابل کې نه لرو. هغوی چې دغسې موضع دغسې تصمیمونه وو زمونږ هم تحریم شو. یعنی تاسې خپل کار وکړئ، موږ به خپل کار وکړو، په ساده ژبه چې زه تاسو ته وایم. او دا د حل لاره نه ده. زه فکر کوم فاجعه د دې نه ډېر وسیع ده، ډېر عمیق دی. که امریکا یا نور بینلی ټولنه په دغه برخه کې دوی جدي تصمیم ونیسي، نو افغانستان دغسې یو خواته روان دی چې بیا وروسته لکه د طالبانو اول ځل غوندې بیا به نړۍ وایي چې دا تهدید د افغانستان نه موږ ته متوجه دی. موږ دغه خبرداری نړیوالو ته هم ورکوو، ټول کسان چې دا زموږ خبرې اوري دوی ته هم ورکوو. تاسې ادې چا خبره د لاس غوټه په خوله مه خلاصوئ. دا هغسې یو حالت ته مه بوزئ چې بیا سبا تاسې هم ورسره په عذاب اوسئ. د افغانستان ولس خو دا څلوېښت کاله کېږي چې دغه افراطیت نه په جنجال کې دي. دغه اسلامي دولتونه، اسلامي حکومتونه افغانان ډېر تجربه کړل او په دې نوم باندې په میلیون ها افغانان وژل شو. آخر کې بیا همدغه چا د د دغه قوتونو مشران د دغه هیوادونو مشران بیا دا وایي چې دا خو موږ جوړ کړي وو، دا مجاهدین خو موږ جوړ کړي وو، دا طالبان خو موږ جوړ کړي وو، دا خو زموږ د ګټو دپاره دوی جنګېدل. بیا په نتیجه کې وګوري چې هغه اصلي قرباني څوک دی؟ هغه اصلي قرباني افغانان دي. اوس هم زه دغه خبره کوم چې په هیڅ صورت دغه خبره چې دا تحریم شو، دا نه پوهېږم د دې پاسپورت بند شو، دا خبرې هیڅ ځای نه نیسي او دا جوابګوی نه دی زموږ د دغه مشکل دپاره. موږ دا وایو چې جدي په دغه برخه کې نړیوال، امریکا او نور بشري سازمانونه په دغه برخه کې جدي اقدام پورته کړي. تاسې هم دا د سعادت صاحب خبرې به واورېدې، صحیح خبره ده. ګورې چې تاسې هغه مهاجر په دغسې یو وخت کې، خو پاکستان خو طالب نه دی، تاسې ولې پاکستانیان ته دا خبره نه کوئ چې تاسې په دې ژمي کې دننه په افغانستان
اتمر؟ البته د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د امریکا دغه بندیزونه رد کړي دي او ویلي دي چې کوم اتهامات په دغه چارواکو لګېدلي هغه سم نه دي. ذبی الله مجاهد په خپل ټویټر باندې دا بیان ورکړی. په هر صورت یو بل څه هم غواړم یاد کړم، ښاغلی جنرال جلیلی بیا وصل شو له پروګرام سره، فکر کوم اړیکه بنده شوې وه. ښاغلی اتمر او تاسو ټول په ګډه باندې فکر کوم دې نتیجې ته ورسېدي چې ډېر به مؤثر تمام نه شي دغه بندیزونه، مګر د افغانستان په ګاونډ کې د ایران ګڼ چارواکي د امریکا له دغسې بندیزونو سره مخامخ دي. د دوی بانکي راکړه ورکړه په ټوله کې د حکومت راکړه ورکړه او اقتصادي مسایلو کې ډیر زیات تر بندیزونو لاندې دي، او بالاخره په څو کلونو کې دغه نتیجه ورکړې ده چې په ایران کې اقتصادي پرسوب زیات شوی دی، په ټوله کې حکومت له مشکلاتو سره مخ دی او ډیر هیوادونه له دوی سره راکړه ورکړه نشي کولی د امریکا د بندیزونو په خاطر باندې. فکر کوئ که هغه شرایطو ته ورسیږي څه به کیږي، او هغه وخت سریعت د تاسو په نظر حس کېدای شي که څنګه؟ اوس خو پیل دی او امریکا له همدغې طریقه پیل کړی دی. ښاغلی جلیلی د تاسو نظر غواړم.
که چېرته موږ د افغانستان اوسنی حالات او د ایران د حکومت د رژیم سره مقایسه کړو، چې د امریکا له خوا نه بندیزونه لګېدلې په اقتصادي چارو کې، په نورو مسایلو کې، د افغانستان او د ایران ترمنځ ایران په چارواکو باندې بندیزونه لګېدلید، هلته د یو رژیم په بنیاد باندې چې حاکم رژیم خو حاکمیت لري د سول د درې څلورو لسیزو نه دی، خو په حکومت او په رژیم باندې حاکمیت نه بندیزونه لګېدلی، چې د هغې حکومت په چارواکو باندې هم د هغوی سره شتون دی. یعنی که په یو کس باندې د ایراني حکومت له رژیم لخوا نه په هغوی باندې د امریکې لخوا نه کوم بندیز لګېدلی دی، هلته د نظام او د حکومت نتوپل د ایران حکومت د تحریم لاندې دی چې ورکړه ورکړه حکومت نه راشي او دښته ورسره نه لري. خو دغه حالت د افغانستان که د ایرانو سره مرسته کړو، که دا هر څومره پاتې شي، که نه په دې ډول باندې سره دوام ومومي، د افغانستان په حالاتو باندې کومه اغېزه نه لري. په دې چې موږ تاسې ولیدو چې سوز دادی وو، چې حتی په خپله پاکستاني حکومت چارواکو د پاکستان د ژورنالیستانو مطبوعاتو خپلې دلافاسره بلکې چارواکو د پاکستان لخوا نه دی اعلان شوی چې د طالبانو څو وزیران پاکستاني شناختي کارتونه شناختي کېدلش نه پالیسي او پاسپورټونه لري پاکستاني، او دوی په هغه پاسپورټونه باندې سفر کوي. نو چې کله دا حالت او د ایران سره پرتله کړو، قدر مو سره داسې توپیر لري کړي چې څنګه چې احمد زه بغیت اشاره وکړه، ساده زه بغیت اشاره وکړه، چې د دې شتمني په کوم نوم او چیرته د دې پاسپورټونه کوم چې د چا په نوم د دې خو پاکستاني پاسپورټونه لري، څنګه چې د پاکستان چارواکو هم بغیت اشاره وکړه. نو دا بندیزونه زه په دې خاطر باندې چې د ایران سره موږ نشو پرتله کولی، دا په دې شکل باندې هر څومره دوام وکړي د افغانستان په اقتصادي، د افغانستان په بشري مهنت باندې دا کومه انګېز تاثیر نه لري، الا دا چې هغه اساسي جوړ دي چې تصمیم نیسي د یو منبع دپاره تر څو چې په هغې باندې تحریم وزن شي، د افغانستان سیاسي، د افغانستان حقوقي، د افغانستان مالي، د افغانستان اقتصادي او د افغانستان بشري غمیز او ناورین، دغه ناورین نشي لرې کولی. په یو کس او په دوو کسانو باندې اصلا تحریم کومه اغیزه نه لري. که چې د امریکا یقینا د افغانستان د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ټولنې سره همغږي لري، تسوي لري، نو کولی شي هغه منابع وچی کړي چې د کمې منابعونه دوی ته تغذیه ورکوي، چې هم د کار په خپل په دې مرسته کې د په یو نوم نه په یو ډول نه په یو ډول باندې د توفي او د قطر د تګون په بنیاد باندې د طالبانو سره تعامل لري.
مننه کوم جنرال صاحب.
یوه نقطه مهمه د موږ په اړه د دې دلیل باندې چې امریکا او اروپایي ټولنه نور د امریکا همغږي سیاسي او متحدین دا خبره کوي چې موږ د طالبان سره تعامل لرو. دا تعامل په خپله سره کېږي چې په خپل یو معنا لري چې په کوم بنیاد ته دا وي سره تعامل کوي.
صحیح مننه ښاغلی سادات. له تاسو هم غواړم وپوښتم، دغه مقایسه که وکړو چې د ایران وضع بالاخره په څو کلونو کې ډېره زیاته تغییر شوله او هلته خلک د بیکارۍ او د اقتصادي مشکلاتو په خاطر باندې چې یو لوی لامل یې د امریکا بندیزونه و چې حکومت ورسره مخ دی بالاخره مظاهرو ته راووتل په څو کاله مخکې او ډېر زیات وضعیت په ایران کې خراب شو، تر دا اوسه پورې اغېز ایران زغمي. که د افغانستان د اوسنی واکمنان چې دي دوی هم دغه سخت دریزي مخ ته یوسي، څه به واقع شي بالاخره او د امریکا لخوا هم دغه سي بندیزونه جاری وي؟
په حقیقت کې که زوم بیا هم تر ډیره بریده پورې د افغانستان د اوسنی حالاتو په حساب هغه بنسټ ایښودونکی یا هغه تپل شوی حالت مسئول امریکا ده. تصمیمونه د نیولې دي، د طرف و د موادی حکومت جوړ کړ په قطر کې، د بغیر تضمینه بل په اصطلاح معاملې ته دننه شو چې د هغې بل تیر نظام نیمګړی هر څه چې و د سقوط لامل شو، بغیر د دې چې د افغانانو کوم خاص پام وشي، افغانان نظر د پام وغورځول شو، اوسنی حالت یا تپل شوی حالت هم د دوی د کړنو او د دوی د اشتباهاتو نتیجه ده. بناً دوی که اوس غواړي واقعا چې دوی شي ته په حساب ژمن دي او افغان ولس د دې حالت او د دې بې سرنوشتۍ نه خلاصوي، نو خپل په هغه ژمنو باندې د عمل وکړي چې چېرته په قطر کې کړی دی، د هغې د عملي کولو په خاطر باید دی سنجول شوی، د بې سنجشو کړنو په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی. اوس دی باید د هغې د پلي کولو په خاطر خپله هڅه وکړي چې کم نورې لارې باید د عملي کېدو په خاطر وڅاري، ځکه دا نه صداقت ده او نه دا کوم نتیجه راوړلی شي موږ ته. او دا ډول بیا هم فقط ما مخکې مرزونه وکړه چې خاورې وهل دي د افغان ولس په سترګو، دا حقیقت نه ده. او له بلې خوانه زه بیا هم وینم چې یو ډول نور ګرایشونه هم پیدا شوي، یو بل ډول خصومتونه هم پیدا شوي چې دا اوسني واکمنان شاید ځان ته دروازې تقریبا خلاصې کړي. د چین سره روابط وسیع شو، د ایران سره روابط پراخ شوي، نو اوس یو ډول بل خطرې ته هم دوی مخامخ دي او ګواکې داسې فکر کوي چې دا بنسټیز کارونه چې دوی په مخ اچولي د دې لپاره هم خنډ درول د فکر کوم یو څه چمتواله به د سیمې هیوادونه او څه به هم د بهر نه وي چې دا خو قرار دویم ایران ته نه جوړېږي موږ ته، او دا خپله د دې تېروتنه ده. یعنی دا تېروتنه په دواړو دور کې، که تېر دور کې د جمهوریت هغه اشخاص چې دوی وتپله په افغانانو باندې د افغانانو په پښتورګو باندې سپاره کړه، هم امریکې تصمیم ونیو د برېتانیا او د دوی د متحدینو سره، اوسنی حالت هم دوی ته پله په افغانانو باندې، دا د افغانانو خوښه نه پخوا و نه اوس. دوی تاکل شوی، روزل شوی، د لاس آلی په افغانانو تپل شوی دي، او په حقیقت کې د افغانانو خواست هیڅ کله په پام کې نه دی نیول شوی. تر ټولو د مخه باید د افغانانو مشروع حق ته هم نړیوال او هم هر حاکم نظام چې باید تمکین وکړي.
مننه کوم ښاغلی سادات. ښاغلی اتمر، له تاسو به یو پوښتنه وکړم، خو تر هغه مخکې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم موږ دغه پوښتنه لیکلې او ځینو کسانو هلته هم کمنټونه کړي دي، نظریات لیکلي. له هغې ډلې عبدالرحمن لیکلي، امریکا اوس په جهان کې یو بې اعتباره ملګری شمیرل کېږي. د ده په خبره البته د افغانستان جمهوری سقوطول او طالب واک ته رسول دوی اعتبار کم کړی، که اوس هم وغواړي طالب هر څه ته آماده کوی شي، ولې دوی خپله دغه مسله کې ښکیل دي. احمد ضیا آغا لیکلي د څه شي بندیزونه د افغانانو کوم حقوقو ته نړۍ 50 کاله لومړیتوب ورکړی؟ دا یوازې چارواکي نه دي، دا پر ټول افغانستان بندیز دی. البته دا دوی کمنټونه وو، ځینو نورو کسانو هم لیکلي دي، خو د وخت د کمښت لپاره هغوی پرېږدو. ښاغلی اتمر، دغه د ایران او د افغانستان د حالاتو مقایسه، چې ایران هم د امریکا په بندیزونو باندې دغسې ګډوډۍ ته ورسېد او د افغانستان خو لا پیلامه ده د طالبانو د دغه سخت دریځو په خاطر، که داسې دوام وکړي څه به کیږي؟ او تر څنګ یې دغه حقوقي الزامیت د دغې مسلې څومره مهمه ده د دغسې بندیزونو که دا واضح کړئ؟ مننه.
ګوره، یو مسله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ ډېر فرق دی. ایرانی ټولنه ډېر پرمختللې او ډېر پیاوړی داسې یو ملت دی. افغانان تر اوسه پورې ډېر په مشکلاتو کې دي. موږ داخل کې ډېر په دغه برخه کې مشکل لرو. موږ یو موټی ملت نه یو تر اوسه پورې، متاسفانه زه دا خبر کوم. بل ایران د اقتصاد له نظره د هغوی عایدات په کال کې د 100 میلیاردو نام د 100 میلیارد ډالر نام ډېر دی. نو ایران دا د معاملات لري نور نړیوال سره، نور عربي هیوادونه. ایران د تیلو یو لوی صادرونکی هیواد دی. ایران د نفتو د ګازو صادرونکی یو هیواد دی. ایران صنعتي یو هیواد دی. بل دا خبره چې ایران ولس دوی رسېدلي دي. تاسو ولیدل په تېر کال کې چې دوی د محسا امینی دپاره په زرهاو کسانو دوی خپل ځانونه قربان کړل. دلته په کابل کې دغه ښځې چې اوس هم زندانونو کې پراتې دي، د دې دپاره څوک غږ نه پورته کوي. دا د طالبانو د راتګ سره چې دا مکتبونه بند شول، د ښځو کارونه بند شول، دا ښځې په د کابل په جادو کې څومره مظاهرې وکړې. چېرته وو دا منګه؟ چېرته وو دا نارینه؟ چېرته وو چې د دغه غږونو سره دوی خپل غږ غبر کړی وای او دغه مبارزه تر شا دوی ولاړ وای؟ خو متاسفانه دا کار ونه شو. نو موږ که افغانستان د ایران سره مقایسه کوو، دا ډېر د ځمکې او آسمان تر منځ فرق دی. سره د دې نه چې ایران ډېر کلونه کېږي تر تحریم لاندې دی، لیکن عملا ایران اوس په سیمه کې په رقابتونو کې شامل دی. د روسیې سره شریک هیواد دی.
ښاغلی اتمر، د تاسو له خبرو دا معلومیږي چې افغانستان ډېر زیانګالی دی نسبت د ایران مقایسې ته. نو دغسې بندیزونو دوام به بالاخره اغېز ولري او به نه لري؟ دغه پوښتنه وزما.
زما لنډ ځواب دا دی چې دا په طالبانو باندې هیڅ اثر نه کوي، ځکه نه طالبان جایدادونه لري په امریکا کې، نه دوی سفرونه کوي، نه علاقه مند دي. اوس که تاسو دغه فرید الدین محمود ته قرآن هم ورکړي چې د امریکا ته سفر کوو، علاقه دی وکړي، یا انفی ته چې اروپا ته لاړ شي، علاقه لاړ شي. بله خبره دا ده چې اوس ګوري، خپله فرید الدین محمود د اکاډمي علوم رئیس دی. اکاډمي علوم یعنی د علومو اکاډمي. دا خپله د تعلیم برخلاف دی. نو دغه انتصاب ته تاسو وګورئ چې طالبان څه لګیا دي سرچپه کارونه کوي. هغه څوک چې هغه د تعلیم کاملا جدي مخالف ده، هغه د اکاډمي د علومو د اکاډمي د رئیس په توګه کار کوي. نو دا نظام وګورئ، دا فکرونه وګورئ، دا تصمیمونه وګورئ، دې خلکو سره تاسو څنګه ځئ د تعامل په لور، څنګه ځئ د دې په لور چې تاسو یو مشترکه ژبه پیدا کوئ دوی سره. زه دا ډېر سخت بولم، یعنی داسې فکر نه کوم که دومره نړیوال ساده فکر کې. دوی تر اوسه په دې فکر کې دي چې موږ اسلامي حکومت په ټول نړۍ کې راولو، موږ د نړۍ ښه خلک یو، موږ جهاد تر آخرین کفر پورې، تر آخرین لپاره چې په نړۍ کې کفر دی زموږ جهاد روا دی. دا فکر سره په اوسني 21 پېړۍ کې تاسو څنګه خبرو اترو ته کښېنئ؟ هغه نمایندګان لکه خلیلزاد چې دوی دې سره کښېناستېدل، په 2 کالو کې د دوی فکر دوی ونه لوسته. زه د هغوی هوښیاري او ذکاوت ته حیران یم چې دوی څومره سادهګان ول چې هغه چا سره چې 1.5 کال دوی
کښېناستېدل
او د دوی په فکر باندې دوی پوه نه شول.
کور ودان ښاغلی اساق اتمر او ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی، همدارنګه ښاغلی سید ذاکر شاه صدارت چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. سلامت اوسئ.